شګي د سپوږمۍ رڼا ته ځلیدلې او ماشوم هنسلته د ستنېدو لارا ورخودله. دوی له اوږده مزل وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه. هنسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ورې پوري کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بې غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د مېرمنې قهر ویرولی و. مېرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږیږي. مېرمنې راپاڅېده، په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ور نه کړل. چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو، مېرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غورېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټبه د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټبه د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل، ساړه مې کېږي، وږی یم، کور ته ځم. هنسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل، مه وېرېږه، زه درسره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې ریږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شول، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېدا وروسته د یوه چمن او هوښیانې په منځ کې په یوه جونګړه ور پېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خورې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه و خوړلي. هنسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای یې موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې دوره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې دوره مزه یې څکله، ورناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر، دننه راشئ، دننه، مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه او دې د هوښیارۍ په منځ کې د خواږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هنسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل، ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاغ شي او د خوراک شي، ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګري بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګری بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري. لیدل چې د کور ټول کار د دې په غاړه وو. هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویل چې کبل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل بنور له کوټګری بوډۍ سره چې سترګې کمزوري وې همدا چال کاوه او کوټګری بوډۍ به ویل اوف اوف ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوټګره بوډۍ اوږده انتظار ستومنه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوټګره وږی وه او صبرې نه کېده. نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غریو ونیولي غږ ځواب ورکړ، زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کوټګره وقهرېدله، په خپله ورپاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوټګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې یې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوټګره د راوتلو لار ونه مومي. کوټګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه پر غړولو ورغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کوټګره ځان راوباسي. دوی چې د کوټګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کوټګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده وو او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې مېرمن مړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله. دوی نور د شتمنو غوندې آسوده ژوند وکړ او تیرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړي.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
گردش صاحب، ډیره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست. لکه رئیس مو بس کړی دی
ولاد هنری فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو د پاره، راډیوګان د پاره اختیار نه لرم، ثبت شوي سانه شایان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړشم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نشم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي تب پار کلب زر $200-$250 به مصرف ای نو ز فکر کوم چې دغه شین زمونږ له توانه وچاتی نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس سپتوم چې لمړنۍ سندره مې سپته کړې ده دا نور هم سپتوم له خیره چې دا لبسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوانه کلبسنګ شي بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي وایي دا زمونږ شخصي مال شو بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري ځکه د کلپو توان زه نه لرم چې شخصي کلب کوم بیا هر تلویزیون ته یې ورکړم چې هغوی بیا نشرې کړي نو فعالیتونه مې هغه دي یعنې تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام یو بل دوست دی ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډېر نږدې دوست دی هغه یو غږ را باندې وکوئ کوم شیان چې لرې ته آډیو ثبت کړه زه به مالی مرسته در سره وکم نو ما یوه پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته ګردش صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون
کې عمان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم همغسې چې ته وایې چې لادرکه یې تقریبا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید څلوېښت نه واوړي دغسې
تصویری
رادیو تصویری
موسیقی د افغانستان په کومه خو روانه ده هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره له سندرغاړو سره او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې یعنې لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو رالو مترسو په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده زه تا نه پوښتنه کوم چې زمونږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده
ګردش صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه به سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی څه کېږي یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو که هغه د موسیقي په برخه کې ده که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده که هغه په نورو برخو کې وي معیار نشته یو حرج مرج دی هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري هماغه پوهه او هنر هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول زړه توري شول ناامیده شول بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول پخوا معیار موجود و یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به و د افغانستان کې شخصي راډیوګانې نه وي تلویزیون نه و یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و استادان به ناست و یو سړی به راغی هلته به یو پارچه دوه پارچه درې پارچه به یې وویلې دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو تال چې ورته وایو دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي دوه مهم اساسي شرطونه یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي غږ په سور کې وي په لای کې وي خو غږ څه شی نه وي کیفیت نه لري غږ جوهر نه لري غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده ته په سور یې ته په لای یې نو د تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک تی خوان واخلي.
گردش سے دو شیان می یاد کلو پدی ورستو کی ار ارچو کندا خبر کای د سرو دلای او یو بلم خبرم کی وای سوری لدا د دو در استلاو پیسہ کی می اوچلند تا وای استی دوستان بو پوسی چې سر څه تا وای لایت تا وای او سوری لات تا وای.
ها سر هغه مطابقت د غگ د موسیقی آلات او د غگ سره چې مطابقت کوي سره نخلی د هارمونی د رباب د تنبور یا د سیتار اغه کوم غږ چې دغه نه وزي تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر
دا سر شو پوښ می
دا لکه د رباب تارونه چې سرکه او یا دوا درې او د نور بچکی ور سره سرکه دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ سندرغاړي غږ او د الوغ غږ سره ولګیده دا سر
او چې څونه سره خلګیږي ام دون ورته وای چې دا سوریلا ده یعنی دا سړی سر ده په خپل سوریلا دغه ته وای څوک چې په سر سندری وای په سر غږ وباسي هغه ته مونږ چې وایو سوریلا وای دا سړی سوریلا ده. دا سر چې ده دا په دوه رقم ده یو مونږ ورته د خدای داد وایو ام دا سي سر ده فکر دې شو چې بس شروع کی بس په سر ده خو خاندان کی مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي غږونه وباسي دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي د سر په چوکاټ کې ولیږي بیا سر کیږي.
دا خو سر سو لای بیا څه رقم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو تالونه دي کنه تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبیې هغه ته بیا لای وایي چې دغه سره حرکت کوي دوی چې دا په لای برابر ده
په دې عسکري کې وایي اصطلاح ده پښې چې بې وهلې بیا بې ویل وایي ډمې ډوله بېږي
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده فکر دې شو هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخکې ویلې چې دغه زمي مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډېری خلک هم دا وایي چې والا پلانې ښه سر لري ښه لای لري کنه او زه بیا دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې بیا یې هم کوم یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د اواز نو استادان ناست ول استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و
تبلې
د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه. نو یو لک راغی خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و. نو کله چې د هارمونی واخیسته او سندرې وویلې او څنګه سرګمونه پکې دغه کته پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی لکه سی دغه چې استاد ولې ما دونه وی زه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردی کړې ده دای تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د می ساده ایتو هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وی مره مشناسی ویل هو استاد تا بیژنم ته خو استاد هاشم کنه ویل د سلو یو نیم سل پارچونه اضافه زما په رادیو تلویزیون کې سبتی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشري بچیم وې ساتای مو به کیفیت اس
نو جالب ټک ته ما اشاره وکړه. البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دي درته سه استاد او غاک چې ذکر کړه کلا اورمه دا ایوب استاد غاک ور نه ور از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دې روح کی راته کدی سید دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاته خو د دې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقعیا درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم. ایوب دی ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مس مغزی سکتای لکه چکړی د فکر خبره څو پښتنه نه کی خبره کې کدی نه بتیر شو دی وطن کې اصلا به بس خاصی ده د هرڅ د هرڅ نو زه نه پېم چې د بده ایوب استاد دغه وکولې شم کنه خو یو طرز دی خو ډیر جګم راځي پور کې جګ راځي پور بیا وای چې دا پور چی شه ده د انتری یا د بل فار د اخري جګ هغه ته پور وای کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورو وای هر څه تمرین نه لرم ډیر وخت کیږي چې سندره مې د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو به وای سیدا راش جانا نه شمر بانا راش جانا نه شمر بانا لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا دست دستور گو بلا پماشا گو رہا خواتا میرا عشاء وہ گور حال میں خواتا میرا عشاء دزڑ ارمان شمی ربان دزڑ ارمان شم ربانا لیون کے گم ستال ہجرانا لیون کے گم ستال ہجرانا راش جانا خدا دیو گی چھے
دیر زیادہ مانانا کور مدان سرائد دی چار منیم نوہ ما هغه خوند ور نواخستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
ہرمان شمیر بانا جیون کی گم کالی جرانا جیون کی گم کالی جرانا راش جانا شمیر بانا لیون کی گم آلی جرانا لیون کی گم
دردش سے اکثر استاس سندری چما اوری دلی دی یو بار خی فولکلور ده یو بار خی فرزند دا حافظ صاحب و دا مشران و شاعری ده پروستو کلونو کی ما دا حمزه صاحب دا ننگیال صاحب دا دوی شاعری اکثر ویلی وه بیا خو کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوي کړي دي که همغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي اته ډېرې سواد نه لري خصوصاً دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې دغه شعر خو چې سړی لږ شان ته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلی یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس میں چا داغا سندرا سب تک احکاری آشنا در تسلام کا وم پام کا وما شی تو گوتے ما ور وڑ داغا سندرا دا بیا د ننگیل سے بھی ابل شیر دے لختی وہ چل ویا لے اران سندھ تور و کانو غر او سیران دا دے کل ہے لے بچی لے لامین دا ننگیل سے بل مسنوی داغا مور دا غر دے غمو چیر تویسم دا حدری پو گو چیر تویسم تقریباً وطن حالات سره مې ډیر دغه د کناسی او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربان سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي. یو څه نور سې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده. نو توکل په خدای وګورئ چې څه کیږي. زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت سې چندان ښه په ښه دغه نه یم. بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده. د وطن فولکلوریک شایان دي, فولکلوریک نغمې دي, فولکلوریک شعرونه دي. حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایستکېدو په حالت کې دي. نور څوک نشته چې کار پیوکي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي. داسې ښه امیدواري ګانې نشته. نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو. دغه زموږ فرهنګیان, دغه زموږ تجاران, دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري, خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي. دا ځینې سندرغاړي دي مثلا, مماثلین دي مثلا, نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي, په دې باندې کار وکړي, یو څه مصرف غواړي خو طبعاً. نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چیرته یې وړي ځان سره.
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه, ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا, روگ بیمار کا رازا, لن انتظار کا رازا. میں قرار کا رازا, روگ بیمار کا رازا, لن انتظار کا رازا. کل دلدار زماستا پمینم, رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا. خوگا نگار زماستا پمینم, رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا.